있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دا نن اوازیه د خبرونه ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ نو شبه شنایم د روان خبرونه کوربنه په روان خبرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه خبرونه او رپورټونه لرو لومړی خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان د هوایی چلن ادارې پی ای ای د دوی په وینا د طالبانو لخوا د سخت چلن د دوی د کارکونکو د ویراول او د اصول د بدلولو لامل نن له اسلام آباد څخه کابل ته د خپل الوتنو د ځنډولو اعلان کړي. پی ای افغانستان ته خپل پروازونه وروسته له هغه ځنډوي چې طالبانو دغه شرکت ته پرون د ټیکټونو د کمولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو بې له ځنډه د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان زده کوونکو ښوونکو او د ښوونځیو مدیرانو له یاد سازمان سره د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو نه خلاصېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ویلي چې دا سفر د ترکیې په رسمي بلنه ترسره شوی. د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. دا ځکه چې د دوی په وینا له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ امنیه قوماندان وژلې او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې څو تنه نور ټپیان کړي. په اسدآباد کې یعنی شاهدانو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 10 بجې د اسدآباد اړوند د کیرالی پل سیمه کې د طالبانو پر یو رینجر موټر شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو د اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستان نړۍ ته د نشه یي توکو د قاچاق د زیاتېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي هغو ګواښونو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه وي په اشاره سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار بیا ودوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران پر وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنډ ستون نشي له هغه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لپیډ وویل په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوي. په انډونیزیا کې بالیو ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. دا ټاپو په انډونیزیا کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د لګول شویو بندیزونو له امله له یو کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بند و. دا جزیره نن په مشروع ډول د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شوې ده. د تایوان د استوګنې په یوه ودانۍ کې د شپې لخوا د اور لګیدو په پیښه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او یو څلوېښت تنه نور ټپیان دي. دا خبره نن تایواني چارواکو کړې. هغه دیارلس پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلې د کاهو سینګ په ښار کې وه او د اور وژنې ادارې ویلي د اور لمبې ډېرې سختې وي او د ودانۍ ډېر پوړونه یې ویجاړ کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له افغانستان نه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د ګواښونو په هکله خبرداری ورکړې. مولوی امیر خان متقی وایي چې پر افغانستان د ځینو هیوادونو فشارونو په دغه هیواد کې داعش ته مورال ورکړی دی. د چارو کارپوهان داعش یو جدي ګواښ ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لري د مشترک منافع د خپلواک هیوادونو د استخباراتو د ادارو چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د دغه هیواد شمالي ګاونډیو هیوادو ته د سختریزو وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ساده نه دی. د روسي جمهور رئیس ویلي چې یو شمېر هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې د جګړو تجربه لري اوس په افغانستان کې دي. هغه ویل چې دغه وسلوالو په ګری ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه د ګواښ سره مخ کړي دي. د طالبانو اسلامي امارت د روسیې د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امین خان متکی د دې اونۍ په سر کې د قطر په پایتخت دوحه کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اسلامي امارت د داعش مسله کنټرولولی شي.
متاسفانه چې د ځینو نړیوالو هیوادونو هغه فشارونه چې په اسلامي امارت یې راوړي او یا هغه نه همکاري چې له افغانستان سره لري او یا داسې د افغانستان اساسي کنګل کړي د داعش ته مورال ورکو د دښمنانو ته مورال ورکو هغوی یو وخت سوال چې هغوی تحرکات شروع کړي خو د اسلامي امارت وی خو ځواکونو د هر څه کنټرول کړو د افغانستان په شرط کې چې د نامنۍ څوپی کې وسوي خو الحمدلله ډیر زر کنټرول شوی او په مرکز کابل کې ډیر زیاتې د سشي شنډ شوی. موږ دنیاوالو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده. د افغانستان په حکومت فشار راوستل د هغه چا په ګټه دي چې هغه هم د افغانستان لپاره خیر نه غواړي او هم د دنیا لپاره نه غواړي. د داعش موضوع د افغانستان اسلامي امارت کنټرولولی شي کنټرول کړی ده او په دې برخه کې ډېر مثبت لاسته راوړنې لري. له دې نه مخکې هم د هغوی څو مراکز چې هغه له منځه ولاړو څو کاله مخته او اوس هم چې هغوی څومره امادګي نیولې وه هغه امادګي په سلو کې 98% خونسا سوه شنډه سوه. همداسې د راتلونکي دپاره هم موږ ښه امادګي لرو او هغه ژمنه چې موږ کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي موږ په هغه ژمنه ولاړ.
د افغانستان د چارو کارپوهان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د څرګندونو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت څخه ګټه اخیستې او یو ځل بیا دا ډله غښتلې شوې ده.
دومره چې داعش اوس مسله شوې حتما آسیای میانه تاجکستان ازبکستان قرغزستان ترکمنستان به تهدید کېږي. د روسیې تشویش د پام وړ ده او جدیده حتما دا کار به عملي کی.
د پوندي چارو یو کارپو ایسو پامین زادیا وی چی هغوی چې په افغانستان کې د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې لري باید پوه شي چې د دغې پدیدې ریښې دلته په افغانستان کې نشته دي.
او په افغانستان کې د تروریزم نه ځاله شته او نه دلته تمویل کوونکي تجهیز کوونکي د دغه جګړې افغانان دي. نه موږ دا امکانات لرو. دا خپل د سیمې هیوادونه او د نړیوالې ټولنې مشکل ده. په راس کې د امریکا بیا نه روسیې پاکستان ایران هند چین عربي هیوادونه ځکه چې په افغانستان کې موږ تجربه دا ښودلې ده چې 43 کلنه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده د دوی خپل منځي اختلافات دي او سلاوي دوی ورکي پیسې دوی ورکي د یو په مقابل کې خلک خصوصا افغانان استعمالیږي.
هیڅ په مین زادیا وایي چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدلې نو لا هم ګواښونه شته او جګړه په بشپړ ډول پای ته نه ده رسېدلې ځکه چې د په وینا نړیوالې ټولنې د جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سره مرسته ونه کړه. امین زادیا سیمه ایز او نړیوال رقابتونه هم په دې برخه کې مهم ګڼي او وایي چې موجوده ستونزې هم د همدغو سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو زیږنده دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د نن وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. د شلو صنعتي هیوادونو یا د چیشل د غړو هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د مرستو د دوام خبره کړې خو له غړو هیوادونو نه غوښتي چې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي. نور تفصیل پر رپورت کې.
افغانستان کې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده. مرسته کونکې ادارې وایي چې میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خوارځواکۍ د 3 میلیون کسان د اخته کېدو تمه لرو. له دې جمعې نه به 1 میلیون ماشومان له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان وي او دوی به د سخت خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د ډیجیټل هیوادونو مشرانو د سه شنبه په ورځ دغه وضعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه رابللې وه.
دا لومړی ځل چې مشران د افغانستان د کړکیچ په اړه څو اړخیز عمل کوي. یو اجماع جوړ شو چې اجازه ورنکړ شي افغانستان یو ځل بیا د نړیوال ترهګرو په یو ډول پرازای بدل شي.
اروپایي ټولنې له افغانستان او گاونډیو هیوادونو سره د 1.2 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړه. امریکا مخکې له مخکې د 330 میلیون ډالر د ورکولو اعلان کړه. ولسمشر بایدن د جیشل هیوادونو مشرانو ته ویلي چې د مرستو پیسې د طالبانو ته نه ورکول کیږي. د سپینې ماڼۍ وایاند جینساکي د جیشل د غونډې پر پایلو خبرې کړې دي.
The United States is the single largest humanitarian donor in Afghanistan providing
امریکا په افغانستان کې د بشري همکارۍ او ستر مرسته کوونکې هیوادې او سکل 310 میلیون ډالر ورکړي. موږ به د افغانستان د ولس د رنځ د کمولو لپاره به نور ګامونه هم اوچت کړو او پر نورو مرسته کوونکو هم غږ کوو چې د حیاتي مرستو لپاره خپل برخه پوره کړي.
د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي مګر دا چې د غړل بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
ما په ډاګه ویلي دي چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی ځکه نو د هغوی د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مسأله په اجنډا کې نشته. له دې سره سره مذاکرات لکه څنګه چې روان دي باید دوام ومومي.
طالبانو د سه شنبه په ورځ له نړیوالو ټولنې نه د اړیکو د عادي کولو غوښتنه وکړه.
د زور اپشنونه د فشار اپشنونه دا ټول وکارول شو نتیجه ورنه کړه. راسي چې اوس د مفاهمه او د مذاکرې او د تفاهم
د عادي افغانانو ژوند لا پسې سختېږي. نقد پیسې کمې دي، اکثره کاروبار بند شوی او خلک بې روزګاره شوي دي. تنخواوې نه دي ورکړل شوې او د لومړنیو خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي. طالبان او د لویدیځو هیوادونو استازي د مرستو د رسېدو او د پناه غوښتونکو د وتو په اړه په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي. ټاکل شوی چې د جیشل مشران د همدې میاشتې په پای کې په ایټالیا کې مخامخ مجلس وکړي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ملګر ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې سکل د ډیر سخت او ساړه ژمي لري رسیدونه مخکې په میلیونونو بې ځای شوو افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو وخت او فرصت له لاسه د وټو په حال کې دي. باید چې ډیر ژر اقدام وشي. په دې اړه به نور تفصیل له ژنونه د خبریال لیزا شلاین در لګلې رپورت په خلاصه کې ووري چې زمونږ همکار سید سلیمان شاید دراوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی در رسیدو په حال کې دی او د واورو د ورېدو له امله به لرې پرتو سیمو ته لاسرسی مشکل شي. په میلیونونو افغانان عاجلو بشری مرستو ته ضرورت لري. وخت مخ په کمېدو دی او فرصت په چټکۍ له لاس نه وځي. د مرستندویه ادارو مامورانو دا اندېښنه ښودلې که بشري مرستې همدا اوس پیل نشي ممکن چې د ژمي له پیل کېدو وروسته دوی ونشي کولی هغو خلکو ته خوراکي مواد ورسوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ملګري ملتونه وایي ممکن چې په ځینو برخو کې همدا اوس فرصت د دوی له لاسه وتلی. دا نړیوالې ادارې وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې د اکتوبر په میاشت کې د شپې لخوا د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0 درجې ته رالویږي او واورې ورېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوس د زوم له لارې امریکا غږ ته وویل ډېر کم فرصت پاتې دی. موږ باید دا خبره هرگز له پامه ونه باسو چې په افغانستان کې ژمی معمولا ډېر ساړه او خلک پکې مري. که همدا اوس ضروري مواد خلکو ته ونه رسول شو ډېر خلک به له سرپناه نه محرومي او د شنه اسمان لاندې به شپې ورځې تېروي او دا به یوه ډېره بېرحمانه خبره وي. ډیره مهمه ده چې د امکان تر حده پورې همدا اوس محتاجو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو باندې پیل وشي. د افغانستان موجوده بشري وضعیت د نړۍ تر ټولو بد بحران ګڼل شوی دی. د هیواد تقریبا 40 میلیونه نفوس له جملې نه سمنمي خلکو قدرت ته تا د طالبانو له رسېدو نه مخکې هم په نړیوالو بشري مرستو باندې ګزاره کوله. بابر بلوڅ ویل چې د 3.5 میلیونو هغو خلکو په شمول چې د کورنۍ شخړې له امله بې ځایه شوي دي، د هغو افغانانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي چې په عاجله توګه بشري مرستو ضرورت لري او لازمه ده چې ژر تر ژره بیړني عملیات پیل شي. د بلوڅ په وینا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري له طالب چارواکو سره په تماس کې ده او کوشش کوي چې په لرې پرتو سیمو کې بېوزلو افغانانو ته د مرستو پر رسولو کې د هغوی مرسته لاسته راوړي.
We rely on them in terms of access to areas. We rely on
موږ دغه سیمو ته د لاسرسي لپاره هم د طالبانو په مرسته متکی یو او هم د خپل امنیت د ساتلو لپاره ورته محتاج یو. تر اوسه پورې چې موږ له هغوی سره کومې خبرې کړې دي اطمینان بخونکي دي. هغوی راته د خلکو اړتیاوې روښانه کړې دي. موږ خپل ټیمونه لیږو چې عملاً د محتاجو خلکو ضرورتونه ارزیابي کړي. بابر بلوڅ ویل کوم خلک چې له افغانستان نه بهر په خارج کې ژوند کوي هغو ته د هغو افغانانو په کړاو او مصیبت باندې پوهېدل ګران دي چې دا وخت په کې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګیر دي او که په سمدستي توګه ورته مرستې ونه رسول شي ممکن چې سږکال په ساړه ژمي کې کړاو او مصیبت لا زیات شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه صفې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، په واشنگټن کې یو شمېر د بشري حقوقو فعالان په واشنگټن کې د نړیوال بانک مخه ته راټول شوی او د افغانستان د کنګل شوی سرمایه د بیرته خلاصېدو غوښتنه کوله ترڅو انجونو او د بشري مرستو په برخه کې لدی پانګنه کار واخیستل شي. نور تفصيلي پر رپورت کې اورئ.
د خزو د اقونو یو مدافع ډله او هغه خلک چې وایي په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه ژور اندېښنه لري، د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 10 میلیارډ ډالر او شتمنۍ د خلاصېدو لپاره یو کمپاین فایل کړی دی چې په امریکا کې دغه شتمنۍ کنکل شوې ده. دغه ډله نن په واشنگټن کې په داسې وخت کې د نړیوال بانک مخ ته راټول شوې وو او خپل پیغام یې د امریکا د مالی ادارو چارواکو ته رسول چې د دغه نړیوالې مالی ادارې کلنۍ غونډه ترسره کیدله. وقت د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د 9.6 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان بانکي زیرمه کنګل کړې. هیواد ته د نغدو پیسو لیک هم بند کړی او د پیسو نړیوال وچی صندوق د 400 میلیون ډالر په ارزښت د کووید په وړاندې مبارزې لپاره مرستې بندې کړې دي. خو د نړیوال بانک چارواکي وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو بشپړ ملاتړ کوي.
موږ په افغانستان کې د مېرمنو د حقونو بشپړ ملاتړ کوو څو په افغانستان کې د خونکو اړتیاوې پوره شي. دا د انساني ازادۍ خبره ده، دا د بشري حقونو خبره ده او د لویدیزو ارزښتونو اساس ده چې باید عملی شي.
نن په واشنگټن کې د خزو د اقونو افغان او امریکایي مدافعین په دغه نړیوال ادارې غږ وکړ چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر ورپریږدي.
لکتر لګه مونږ کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې هغه میلیارډونه ډالر بیرته افغانستان ته ورکړ شي چې په دغو ودانیو کې ساتل کیږي څو د عامه روغتیا کارکوونکي او خونکي ته ورسیږي. مونږ باید د دې لپاره لاره ولټوو ځکه مونږ په ټوله نړۍ کې د داسې حکومتونو سره کار کوو چې مونږ یې نه خوښوو، خو د دې سزا باید خلکو ته ورنکړ شي.
دا ډله د هغو 15,000 خونکو د انجمن د بیړنۍ غوښتنې د حل لارې د موندلو لپاره دلته راټول شوی چې تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و.
مشهد مو تقریبا د 2 میاشتې کېږي سیوا غوښتنه ده خاصې او ځینې مالیمان چې دغه مشهد چې بیا خپل د خپل کور ورځنی خرڅ په اجرا کوي اته مالیمان وستې تر رسیدلې چې د فقر سره مخامخ دي.
د نړیوالو یوان دښنه داده چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ورنشي.
There's the payment process through cell phones where you can
دا پیسې کیدای شي د ګرځنده ټلیفونونو لاري خلکو ته ورکړل شي. دا سم میکانیزم چې خوونکو ته مستقیم آشنه ورکړل شي پرته له دې چې د طالبانو وزارت یا کوم طالب چارواکي له لاري ورکړل شي. د مستقیم تاده نور ډولونه هم شته چې د انکشافي ادارو لخوا تر سره کیدای شي.
امریکا په 1999 کال کې په طالبانو باندې بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزارت یو پخوانی چارواکی ویلی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دغه 9 میلیارډ ډالرو پریښودل د امریکا د قوانینو خلاف دی.
امریکایي چارواکو طالبان ته د افغانستان دولتي شتمنو ته د لاسرسي نه ځکه انکار وکړ چې طالبان ته د دې شتمنو سپارل یا ساتل او یا هغوی سره په دې باندې یو معامله کول د امریکا د مالی ادارې د قانون خلاف دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی هیله ښودلې چې امریکا به د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر کنکل شوي پیسې خلاص کړي. امریکا وایي د افغانستان د کنکل شویو پیسو د آزادېدو په اړه په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. طالبانو او یو شمیر افغانانو په وار وار د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دغه غږ بدرګه کړی، خو لا تر اوسه پورې د دې پایله نه ده معلومه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه تا د واشنگتن د استډیو نه اده مارکو. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وی پولیو واکسین د کمکیانو لپاره ګټور نه دی، نو په همدې خاطر نه غواړي چې ورته تطبیق کی. دوی وی د واکسین د نور هیوادونو له لوري د خپل اهداف لپاره راوړل کیږي، خو روغتیا پالان او دینی عالمانه خبره ناسمی ګڼي او وی دغه ډول افکار د ټولنې لپاره بد پایلې لري. ننګرهار نه زمون همکار ابوبکر علیزی په همدې موضوع رپورټ را لګل. رپورټونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وی پولیو واکسین د کمکیانو لپاره ګټور نه دی، نو په همدې خاطر نه غواړي چې ورته تطبیق کی. دوی وی دغه واکسین د نورو هیوادونو له لوري د خپل اهداف
د بګرام د عدلی او قضایی مرکز په خوانی څارنوالان وایي چې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او ژوند یې په خطر کې دی. دوی وایي د غچ اخیستو له ویرې پټ دي او په ویره کې ژوند کوي. په دغه مرکز کې شاوخوا اتیا څارنوالان او د نورو برخو کارکوونکو کار کوي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اوس دندو ته نځي او په ویره کې ژوند کوي. د بګرام په زندان کې طالبان د حقانی شبکې غړي، داعش غړي او د مختلفو هیوادونو زندانیان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن وو ساتل کېدل. په دوی کې د طالبانو او حقانی شبکې حق شمیر بندیان هم شامل وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته آزاد شوي دي.
په سرنوالانو باندې د اوس امرن روحي فشارونه دي. د سلا په نوم باندې د اوس نظام سقوط کړی دی. په اوس وخت کې د سلا په نوم باندې زمونږ اکثریت سرنوالان دوی هلته غواړي بعد دغې نه دا تعقیبېږي.
د بګرام د عدلی او قضایی مرکز سارنوال سلطان چې مکتی مستعار نوم راکړی امریکا غږ ته ویل چې دوی تر څار لاندې دي او یو شمیر همکاران یې وژل شوي هم دي.
موږ د جمهوریت په وخت کې هم تر سخت فشار لاندې وو. همدغه طالبانو چې زموږ همکاران یې تیر کال د ثور په میاشت کې 15 تنه په ډیره بیرحمانه توګه باندې د کابل بګرام په لاره باندې شهیدان کړل. دوی یعنی د داسې افراد اشخاصو چې دا اوسم کورنۍ به سرنوشت ده، دا اوسې کورنۍ دی یو 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 اوس وروړی توان لري.
که څه هم طالبانو ویلي چې دوی عمومي بخنه اعلان کړي او څوک د انتقام اخیستو حق نه لري، خو دا سرنوالان بیا وایي چې دوی جدي ګواښونه ترلاسه کوي له همدې کبله د خطر سره مخامخ دي.
بګرام او زندان بګرام معلومات کافی هم دارم.
د بګرام په زندان کې ټول ترهګریز جرمونه څېړل کېدل. په دوی کې مختلف ترهګری ډلې او داعش هم وو. په دوی کې د مختلفو هیوادونو بندیان وو، د ازبکستان، پاکستان او نورو هیوادونو څخه. د اوسنی حکومت پر اتک سره ټول مجرمین پرته له قید او شرط او پرته له کوم ملاحظه آزاد شول او ټول آزاد شوي بندیان د بګرام د عدلي او قضایي مرکز څارنوالان او کارکوونکو څخه د انتخاب اخیستو په لټه کې دي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې په اصولي لحاظ کله چې د عمومي عفو مسله مطرح کیږي د دولتي کارکوونکو او څارنوالانو ځورونه او پنخه کېدل حقوقي نه ده او باید وڅېړل شي.
دغه راپورونه چې ګویا طالبان په بګرام په زندان کې پورې مربوطه هغه څارنوالان او قاضیان چې کار یې کړی ده دوی ځوروي، دغه لپاره په لومړي قدم کې لازمه ده چې په خپله د اسلامي امارت په دې موضوع باندې غور وکړي او هغه څوک چې دغه جرمونو مرتکب کیږي هغه طالبان چې ځورونه کوي تر عدلي تعقیب لاندې راشي. د دې ترڅنګ نړیوالو ته خصوصا امریکې متحده ایالاتو حکومت ته هم لازمه ده چې په دې حق لپاره طالبانو باندې فشار راوړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امنیتي ادارو ویاندانو هم شکایت کړی و چې ژوند یې په خطر کې دی او د خوشی شویو طالبانو او طالب بندیانو لخوا ګواخل کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې د واتس اپ په پیغام کې لیکلي چې زموږ لخوا نتاقانو ته تهدید متوجه نه دی او که څوک شکایت لري ورته رسیدګي کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې هیواد یې له همدې کبله پرې خیدی او د همدې ویرو له کبله د هیواد نه تښتیدلې ویلي چې طالبانو هدفي وژنې کړي او په عمده توګه یې څارنوالان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي او عادي ملکیان په نخښه کړي دي. یو شمیر فعالینو او د افغانستان د مخکنی حکومت مامورینو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارې غږ وکړ چې د طالبانو د هدفي وژنو بریدونو ګواښونو په میرمنو او د بیان په ازادۍ د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو رپورټونه دی وڅېړي او د افغانستان پر روان وضعیت کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره دی یو اغیزناک میکانیزم جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، د بګرام د عدلي او قضایي مرکز یو شمیر څارنوالان وایي چې د طالبانو له حاکمیتونه وروسته له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه شمیر څارنوالان دي چې د تیر حکومت پر مهال په بګرام زندان کې د طالب، داعش او نورو زندانیانو پر جرمي دوسیو باندې په مستقیمه توګه کار کاوه. چې په هکله یې رپورټ تاسو همداشي باندې خایسته سعادت لامینه واوریده، بیا هم د خبرونې وروسته رپورټ اورئ. درنو اوریدونکو، د پاکستان په چمن سرحدي خار کې تاجران وی افغانستان سره لار د بندیدو له امله دوی د ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په سرحدي خار چمن کې تاجران او افغانستان سره د لار د خلاصېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې لار د بندیدو له امله نه یوازې تجارتي حالې ځلې ودرېدې، بلکې عام خلک هم د سفر د ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د نعمت الله سرحدي په رپورت کې اوري.
د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن تجارانو او د آل پارټي اتحادیې غړو دغه غوښتنه دلته د چمن د مطبوعاتو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په مهال وکړه. دوی وویل پاکستان او افغانستان دواړه اسلامي برادر ملکونه دي، خو په خپل منځ کې معمولي شخړې جوړې کړې دي چې د اورولو حل هم شته، خو بیا هم دوی په خپل منځ کې د چمن سرحدي پوله د تیرو لسو ورځو راهیسې بنده ساتلې ده، چې له وجې تجاران، عادي خلک او پر پل آباد قبایل د سختو ستونزو سره دا وخت مخامخ دي. په دغه مهال د سیمې د تجارانو سازمان رئیس عبدالصادق اڅکزي څه دارنګه وویل
چې څوک زموږ په لار کې ازغي غورځي، د دواړو حکومتونو سره خواست کو چې زموږ لار دي د تګ را تګ کم لار ده، یا د تجارت کم لار ده، یا زموږ د افغانستان سره کم رښتې دي، په دا لار کې کم زحمت دی، زموږ د ولس تذلیل دی، پوری تور موږ دا مطالبه کوو چې زموږ کم ګیټ دی دا دی پوری تورې لس.
د چمن سرحد افغان طالبانو لوري د کندهار ولایت مقام څخه گورنر د حکم په ترڅ کې د بندولو امر کړی وو، چې د پاکستان څخه دا غوښتنه کړې وه پر چمن پوله د افغانانو او ځایي تاجرانو سره روان بد وضعیت بند کړي، خو پاکستانی چارواکو پر پوله د بد وضعیت خبر منولو ته تیار نه دي. دوی وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل هم ویډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا ویلي وو چې چمن سرحد د پاکستان لوري خلاص دي او افغان طالبانو بند کړی دي، خو د خبری کانفرنس په محل د پولی د کاروبار سره وابسته کوچنی تجارانو سازمان لغړی اتحاد مشر امیر محمد وویل چې مخکې به پاکستان د افغانستان څخه د شکمنو ترګرو د راتلو خبرې کولې او پوله به بنده ساتل، خو افغان طالبان د راتلو سره بیا ولې دغه پوله
کیدای شي چې دغه مرستې مستحق دران و اوریدم کو خبرونه په هم دیزی پایت اورسی ده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه و اوریدی. تر بیم خدای ملشه.